په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې دوه پوځیان د هلیکپټر د سقوط په پیښه کې وژل شوي دي. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان لا هم د ناتو لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکې میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړجاړی ومني. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې د خپلو دو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. امریکایي ځواکونو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه دوه پوځیان د هلیکپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. په دې اړه ویل شوي چې د هلیکپټر د غورځېدو د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي، خو لومړنۍ نتیجې ښیي چې هلیکپټر د دښمن د ډزو له امله نه ده رانسکوره شوې. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان لا هم د دې تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. یان ستولتنبرګ پرون سیشن بی په بروکسل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ناتو په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د بیا ټوکېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان ماموریت چې لا هم زموږ تر ټولو پراخ پوځي عملیات ګڼل کیږي لا دوام لري، چې د ټروریزم په وړاندې پر مبارزه متمرکز دی. څو ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا د ترورستانو په خوندي ځاره نه بدلیږي. د ناټو په نړیوال تړون کې ټول متحدان او شریکان د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي.
د ناتو عمومي منشي دا څرګندونې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې کړې. تمه کیږي چې د دغو چارواکو په نننۍ غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو د اجنډا په نهایي کولو او د کتنو پر پروګرام بحث وشي. د دسمبر میاشتې په درېیمه او څلورمه به د ناتو په هغه سرمشریزه کې چې په لندن کې جوړیږي د بحثونو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شاملوي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړې. دا خبره په بریتانیا کې میشت سیف د چلډرن مرستندوی ماستې کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړې راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغېزو د مختلفو بڼو یادونه کړې او ویلې دي چې د کورنۍ د غړي د له لاسه ورکولو، د جګړې یا د حملو د پیښو د لیدلو یا په جګړې کې د ټپې کېدو له لارې ماشومان متاثر شوي دي. په دغه راپور کې چې په څلورو ولایتونو کې له اووه سوو لویانو او ماشومانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی چې د کوچنیانو ډیره برخه لکه ژور خفګان او تشویش څخه کړیږي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نه لري. میندو او پلرونو چې ورسره مرکې شوي ویلي ماشومان ښوونځي ته په لاره بیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما لخوا د وروستۍ درې میاشتنۍ خپاره شوي راپور له مخې تیر کال افغانستان د افغان ماشومانو لپاره لکه چې یوناما له 2009 میلادي کال راهیسې د جګړې د تلفاتو په اړه د راپور ورکولو لړۍ پیل کړې. تر ټولو خونړی کالو د دغه راپور له مخې 928 ماشومان وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي وو. د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې بېساري اند اسرائیل له زیرمو هم زیاتې دي. دا خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې چې پرون سیشن بی خپور کړې ده. پنټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو څلویښتو کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام ته پراختیا ورکړې او د توغندیو اندازه او د توغندیو پرمختللي ځواک ته یې سره له دې دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کیږي. پر ایران د لسیزو راهیسې د لګول شوو بندیزونو سره سره د هېواد د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون دغو وسلو ته چې د توغندیو واټن یې تر 2000 کیلومترو پورې هم رسیږي او اسرائیل ویشتلی شي پراختیا ورکړې ده. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي چې درې واری د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز ورته شوی. ډګرمن الکساندر وینمن د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي دا خبره کړې. دا استماعي غونډه د ولسمشر ټرمپ د استضاف په تړاو رابلل شوې وه. د وینمن دغه څرګندونې چې د شاهدۍ ورکولو پر مهال یې کړي جمهوري غوښتونکو هڅه وکړه چې هغه کم اهمیته وښيي. الکساندر وینمن چې په اوکرين کې زیږیدلی استماعي غونډې ته وویل کله چې د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره له امریکایي پلاوي سره کیف ته تللی و د اوکرين د ملي امنیت ادارې مشر ورته د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز وکړ. الکساندر وینمن د ولسمشر د استضا په استماعي غونډه کې کلیدي شاهد ګڼل کیږي. د استضا په تړاو په استماعي غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې آیا ولسمشر ډونالډ ترامپ اوکراین ته د پوځي مرستې په بدل کې له اوکراین څخه د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په غوښتنې سره له خپل موقف څخه ناوړه استفاده کړې. که څنګه جو بایدن د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند یو کاندید دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکې میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړ جوړی ومني. په پام کې ده د اوکراین په ختیځ کې د 15 کلنې خونړۍ شخړې په اړه د نورماندي د پروسې د مذاکرو پر مهال خبرې وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستایکو پرون په کیف کې په یوه خبري کنفرانس کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم پکې حاضر و خبرلانو ته وویل
موږ د نورماندي غونډې ته په پرانیستو نظریاتو او پرانیستي ذهن سره ورځو. تیار یو چې یو معقول جوړ جاړی ومنو او خپل هیواد ته داسې پرمختګ راولو چې اوکراینیان یې له اوږدې مودې راهیسې تمه لري.
په پام کې ده د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره راتلونکې میاشت سره وګوري. دوی هڅه کوي په دونباس او لوهانسک سیمو کې د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ روانه شخړه پای ته ورسوي. له 2014 میلادي کال راهیسې په دې شخړو په نتیجه کې تر 14,000 ډیر کسان وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان په اړه د راپورونو یوه لنډه برخه لرو. په افغانستان کې د بندیانو د وروستۍ تبادلي موضوع راخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر وایي د بندیانو تبادله کولی شي د سولې په خبرو کې اعتماد رامنځته کړي. رویا رحماني دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او سپینې ماڼۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. مایک پومپیو د طالبانو له درې بندیانو سره د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس تبادله د افغانستان په جګړه کې هیله بښونکې نښې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د دوی درې خوشي شوي غړي قطر ته رسېدلي دي. تفصیل سالم محمد صالح اوروي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د بندیانو تبادله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې مرسته کوي. میرمن رویا ساده تیره شپه له واشنگتن ډی سي ازادي راډیو ته وویل د سولې په پروسو کې اعتماد مهم رول لري. د بندیانو د تبادلې مسله معمولا له داسې مفاهیم وي او داسې موضوع ده چې په اعتماد جوړونې کې مرسته کوي. د سولې پروسه اعتماد ته اړتیا لري. اعتماد هغه وخت جوړیږي چې دواړه لوري په خبرو کې ثبات ولري او د یو بل تعهد ومني. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د 35 کلن امریکایي کیوین کینګ او 50 کلن استرالیایي ویکس خوشی کېدل مهم پرمختګ وباله. مایک پامپیو تیره شپه په یوه اعلامیه کې زیاته کړې دا چې طالبانو څرګنده کړې چې دغه دوه استادان د ښه نیت له مخې خوشی کوي، امریکایي هرکلی کوي. شغلی پامپیو د طالبانو لخوا د 100 افغان سرتیرو د خوشی کېدو او د افغانستان د حکومت لخوا د دریو طالبانو د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي دغه کسانو خوشی کېدل هیله بښونکې نشي دي چې بل اخر به ډیر ژر د افغانستان 40 کلنه جګړه د سیاسي توافق لاره پای عمومي. سپینې ماڼۍ هم پرون په ویلامی کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټری میرمن سټیفانی ګریشم په ویلامیه کې د افغانستان د حکومت د اقداماتو مننه کړې چې د شراکت په رڼا کې د دوغو دوو برمته سویو استادانو خوشی کېدو ته زمینه برابره کړه. د طالبانو یوې سرچینې اسوشیټ پریس خبری اجنس ته ویلي چې دغه برمته سوي استادان پرون د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی سوي دي. کینګ او ویکس د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې په کابل کې تښتول سوي وو. ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر 1 د دغو دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درویو غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. دغه تبادله څو ورځې وځنډېده تر هغو چې پرون دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبره تایید کړ. حقانی شبکه د طالبانو د ډلې هغه افراطي څانګه ده چې په افغانستان کې په ډیرو خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی درې غړیان سقانی مالی خان او عبدالرشید تر خوشي کېدو وروسته قطر ته رسیدلی دي. د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد دغې تبادلې ته په پام سره په یوه اعلامیه کې ویلي دا ټولې کړنې د ښه نیت او اعتماد جوړونې لپاره ښه پرمختګ دی چې د سولې له بهیر سره مرسته کولی سي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې باور دی چې د بندیانو تبادله کولی سي بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
زه فکر کوم چې د بندیانو تبادله په ټوله کې کولی شي چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت کې نرمښت راولي او هغه د غچ اخیستنې کوم فکر چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت باندې حاکم دی هغه تر یو حده نرم کړي. د باور جوړونې فضا به تر یو حده پورې رامنځته شي او کېدای شي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره خلاصه کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د طالبانو درې مهم غړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو د پیل په نیت په مشروط ډول خوشي کوي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون د سولې د احتمالي بین الافغاني مذاکرو د پیل په تړاو په ویلامه کې ویلي که د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو اساسات له پامه وغورځول سي د سولې راتلونکي سبب کیږي نه. د دغه کمیسیون مطبوعاتي مسول ذبیح الله فرهنگ پرون ازادي راډیو ته وویل هغه هیات چې د دوړو لوریو لخوا د بین الافغاني مذاکرو لپاره تشکیلیږي باید مدني ټولنه، رسنۍ او تر ټولو مهمه دا چې ښځې پکې ونډه ولري. داسې استازي دی چې وکولی سي د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. دویم ټکی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته زیات اهمیت لري دا دی چې د جګړې د قربانیانو مسله دې هیره نه سي. هغه زیانمن سوي کسان چې د تیرو کلونو په جګړو کې قرباني ورکړې او ستونزې یې ګاللې دواړه لوري باید د هغوی مدني غوښتنې هم په پام کې ونیسي. د سولې هغه مذاکرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ روانې وي په سپتمبر میاشت کې لغوه سوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون پکې 12 کسان ووژل شول. خو د افغانستان حکومت اوس په چین کې بین الافغاني مذاکرو ته خوشبيني څرګندوي. جمهوری ریاست وی په دغه خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره د دوی د هیئت لست په نهایي کې دوه دي چې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او ملي شورا استازي پکې شامل دي. تروسه دقیقه معلومه نه ده چې په چین کې به دغه خبرې کله پیلېږي. خو د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب مخکې ویلي و چې دغه غونډه به د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته جوړه سي. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی دی. د لا څرګنده نه ده چې د بندیانو وروستۍ تبادله به څومره وکولی سي د سولې د بین الافغاني خبرو پایل ته زمینه برابره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دې ته په پام سره چې په تیرو څو ورځو کې د کابل په ګډون په افغانستان کې شخړې کمې شوې دغه نوی پرمختګ هم د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره هیلې زیاتوي. پومپیو ویلي متحده ایالات چمتو دی چې د دې بهیر ملاتړ وکړي. امریکا له طالبانو سره له نه پړاو خبرو وروسته دې ته نږدې شوي و چې د سولې یو موافقه لاسلیک کړي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې دغه پروسه په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته لغوه وکړه. دا ځل چین د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیاری نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت چارواکو ویلي چې په دې خبرو کې چې په پام کې ده د چین په پلازمېنه پیکینګ کې وشي د یو پلاوي د غړو لست یې نهایي کړی دی. طالبانو چې تر اوسه یې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې له مخکې په دې غونډه کې چې تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده معلومه د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د الجزیرې تلویزیون هغه راپور چې وایي د اسلامي امارت درې بندیان د کابل له ادارې سره د کومې معاملې او یا د راتلونکو مخامخ خبرو لپاره خوشي شوي په کلکه ردوي هغه هیڅ حقیقت نه لري. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ایویکس چې د 2014 کال په اګست کې طالبانو له کابله تښتولي وو پرون د انساقانی او د طالبانو د دو نورو غړو د خوشي کېدو په بدل کې طالبانو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري خوشي کړل. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي د کابل د نن ورځې چاپي خبرونه هم د بندیانو دغې تبادلې ته ډېر پام اړولی. ناجیه صافي ته بخواښ شو.
سرخط رسپانې لیکلي حکومت د حقانی شبکې د دریو زندانیانو په ازادولو سره هغه تورونه ناسم ثابت کړل چې مخکې به د سولې اصلي مخالف لوری یادېده، او د دې تر څنګ د تیر په څیر یو ځلې بیا د سولې پروسې او په دې اړه د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. وړاندې په سرمقا